افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده. السلام علیکم، نن پنځشنبه ده، د غبرګولیا جوزات څلورشتمه د جون میاشتې دیارلسمه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې په افغانستان کې تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا درې میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي دي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا له تعلیم د نجونو بې برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د نسبتا تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، بادونو او دوړو اټکل کړی. دغه ادارې نن په ویتلایه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. په ویتلایه کې ویل سوي چې په لویدیځو ولایتونو کې به تیز بادونه، خاورې او دوړې وي، چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري UNHCR وایي تیره میاشت د افغانانو په ګډون په نړۍ کې دومره ډیر کسان د جګړو، شخړو، تاوتریخوالي او ځورونو له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي چې مخکې یې ساری نه و لیدل سوی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي په تیره می میاشت کې په نړۍ کې 160 میلیونه کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي، چې دا د مخکېني کال د همدې مودې پرتله نږدې 10 سلنه زیاتوالی شي. دغه راپور کې همداراز په نړیواله کچه د بې ځایه سویو او کډوالو افغانانو شمیر نږدې 10.9 میلیونه ښول سوی او ویل سوي چې نږدې ټول په خپل هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 دوله جنگي الوتکو د خرڅلو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگټن تر څو میاشتنیو مذاکرو وروسته د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې موافقې په اړه رضایت وشود. د ترکیه د دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه موافقه لاسلیک سوه او د دواړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوخت دي. د دې موافقې له مخې به ترکیه له واشنگټن څخه 40 نوي F-14 ډوله الوتکې رانیسي. د نړۍ د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 نن پنځشنبه په ایټالیا کې درې ورځنۍ سرمشریزه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وړاندیز په اړه په توافق سره پیل کړی چې د روسیې لخوا کنګل سوې شتمني څخه 50 میلیارد ډالره اوکراین ته د پور ورکولو لپاره د تضمین په توګه بندوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماتانو تایید کړی چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو مخکې له دې چې ایټالیا ته ورسیږي او د دې هیواد په جنوب کې دغه سرمشریزه پیل کړي پر دې موضوع توافق کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي او تمه ده چې نوموړی به د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره یوه جلا دوه اړخیزه امنیتي موافقه هم لاسلیک کړي. خبرونه مو د مازیګر د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. په خبری مجله کې د دغه مطالبو تفصیل اوریدل سئ. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز زر ورځې پوره سوې.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې سوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې سي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو.
د نجونو د 3 میلیارد درسي ساعتونو پر ضایع کېدو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیالي مرکه هم خبروي.
I think it's possible that for some girls they might
فکر کوم چې تینې تینې فکر کوي چې کدی روش پګم ټول کې راپورته نو دي سکه نو شي کولای نو څه ګټه لري چې دوی سکه وي خو ځینې نن ټول لپاره دا برعکس دی. دوی تر دې هم ډېر نه هلي دي.
د لوی اختر پر رسیدو سره په افغانستان کې د کانګو تبي د ډېرې دوه پاړه اندېښنې زیاتې سوي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ده.
کیک خو هم دارنګ زما خويندې او ورونه چې دي ویاري ورته خپل یو ځان ځان ته څه ورته ورورو.
که څم د غزې په جنوب کې د جګړو راپورونه ورکول سوي منځګړي وای د سولې پر موافقه د سلا کېدو هڅو ته دوام ورکوي. د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابرې دي. دغه بنسټ په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي نن یوه غموونکې او اندېښمنوونکې ورځ ده. دا هم تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي له ښوونځیو د افغان جنو راګرځول نه یوازې د 1.5 میلیون نجونو له حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې دې کار د هغوی فرصتونه ځپلي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. یونیسف دغه څرګندونې نن پنجشنبه داسې مهال په یو بیان کې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو د راګرځولو زر ورځې پوره شوې. دغه صندوق نن یوه غمجنه او اندېښمنوونکې ورځ بللې. یونیسف وایي له ښوونځیو نه د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابر دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق زیاته کړې، د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو حقونه باید د سیاستوالو لخوا یرغمل نه شي. په بیان کې راغلي له ښوونځیو د نجونو منع کول پر نجونو سربیره د افغانستان پر اقتصاد او پرمختیا هم ناوړه اغېز کوي. دغه شان وړاندې پکې ویل شوي دغه بندیز روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي او د افغانستان پر اقتصاد او پراختیایي لارو جدي اغېز کوي. د دغه بنسټ په خبره ښوونه او روزنه یوازې فرصتونه نه برابروي، بلکې په کم عمر کې نجونې د ودولو، خوارځواکۍ او نورو روغتیایي ستونزو څخه ساتي او د سیلابونو، وچکالۍ او زلزلې په څیر د آفتونو په وړاندې د دوی مقاومت پیاوړی کوي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي ضرورت کېږي چې له زده کړو لرې د هیلو او ناهیلیو ترمنځ ژوند تېروي. هدیا د کابل اوسیدونکي چې د 12 ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل
درې کاله پوره شو موږ نه پوهېږو چې مشکل چیرې دی. په درې کالو کې دوی دونه شو کولای چې زموږ د ښوونځیو دپاره یو تصمیم ونیسي، یو پلان ورته جوړ کړي. نو زموږ هیله د نړیوال څخه دا ده چې په طالبان باندې فشار راوړي تر څو موږ وکولای شو خپل درسونه ته بیرته ادامه ورکړو.
د کندهار ښار یو اوسیدونکي بصیره چې د 12 ټولګي زده کوونکي وا وایي هیله درلوده چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لا یې هم د هیله همداسې هیله پاتې ده.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې سوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې سي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو، خو موږ ډېر ناهیلي سوي یو. زموږ د مکتب دروازې خلاصې نسولې.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په خپل وروستي بیان کې له طالبانو ورته غوښتنه کړې. په بیان کې دا هم ویل شوی چې نړیواله ټولنه باید د نجونو ملاتړ وکړي، ځکه د یونیسف په خبره د دوی ملاتړ ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. نن پنجشنبه د جون 14 د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د دې تر څنګ نجونې له پوهنتون او نورو هر ډول زده کړو هم راګرځولي او دغه شانې پر افغان ښځو او نجونو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي.
ومردل چې یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد درسي ساعتونو د ضایع کېدو سبب سوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هیدربار وایي هغه څه چې په افغانستان کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومیت په زرو ورځو کې له لاسه ورکول سوي ډېر ویجاړوونکي او نهیلي کوونکي دي. زموږ همکارې سحر لیوال د مرکې په پیل کې له هغې پوښتنه کړې هغه موارد چې د نوموړي له نظره له زده کړو د نجونو د محرومیت په زرو ورځو کې له لاسه ورکول سوي جبرانیدای سي.
افغانستان از نیور ګوینګ ټو ریکاور فرام وات اټس لاست ان دیز 1000 دیز.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې زرو ورځو کې له لاسه ورکړي ښه نه شي. ډېری نجونو چې د زده کړو او بېلابېلو دندو او مسلکونو ته د رسېدو لپاره د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغو ته د رسېدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به په راتلونکي کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او نه به هم دا جبران شي او افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به یې زیانمن شي او د هېواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوه عمل له امله چې په دې موده کې او هره ورځ تېرېږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر څه له منځه تللي. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو تر منځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
Being deprived of the space
لشپغم ټولګي پورته د زده کړو له بنسټیز حق څخه به برخې کېدل. آیا هغه انجنیر چې لشپغم ټولګي نه په ټیټو ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي به انګیزه کولای شي؟
So I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولی نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي. خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی، دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري. موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي. دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري. خو ډیره د مایوسۍ خبره ده چې دا ټول موارد د نجونو له دغه نسل څخه اخیستل شوي او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي.
په افغانستان کې له زده کړو د نجونو محرومیت تر کومه حده د نجونو پر وړاندې او د دغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کولی شي؟
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکنه نه ده چې د خپلو ټولو اتباعو مرستې پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري. څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې له منډې وهلو مخکې خپله یوه پښه پرې کړو. زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکي ته ورته دی. لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لیرې کیږي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي
له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوهې درېیمې ناستې پایلو ته چې ټاکل شوې په نږدې درې اونیو کې جوړه شي، څومره هیله مند یاست چې طالبان به په نږدې راتلونکي کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي؟
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
په ځونځونو د طالبانو د محدودیتونو د لیرې کولو په تړاو د خوشبینۍ هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمښت هیڅ نه خنډ دلیلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې د دوی لخوا د ځونځونو خوځو د بل دوام لري او رستر بل خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې د دوه درې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کوم غیظ ولري، بلکې برعکس لیدل کېږي. وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر حق حده شاته کړی چې طالبان په دې د کې د ګډون لپاره چمتو شي، خو ښځې او حقونه یې د حذفولو په حال کې دي. داسې برېښي چې ښځې او د هغوی د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې. داسې ښکاري چې له اجنډا څخه بهر دي. دا له څرګنده نه ده چې آیا افغان میرمنو ته به د غونډې په یوې برخې کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي که نه. نو د امنیت شورا د 1325 پرېکړه لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون له لرې خبر ده. نو که دا غونډه په دې شکل د افغان میرمنو او د هغوی د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ ولاړه شي، دا به د طالبانو لپاره لویه بریا وي. طالبان به دا د ځواک د یوې نښې په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د خپلو ګوتو په اشارو وڅرخوي او دغه شان د ښځو نجونو په وړاندې خپلو وحشتناکو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هی دربار ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې
ستاسو له پیغامونو
محترم و کارکونکو د راډیو ټولو ته سلامونه وایم. دا زموږ د وطن د زنانو سره دا ډیر ظلم دی او ډیره ناکي ده. دا باید خلاص شي دا مکتبونه، ځکه چې زموږ هیواد به دې ته ضرورت لري او ډیر سخت اغیزه پر موږ باندې د دې ده چې مثال اوس خپل مریضان دي، اوس دا موږ څه په وکړو؟ دا کوم ډاکټر ته بوزو؟ خو چې ډاکټر ته ورولو که ښځه ډاکټر وي نو زموږ مریض خپل حال ښه ورته ویلی شي. او که دا رقم وي چې مثال ګرد نارینه ډاکټر وي نو کله کولی شي چې مانا خپل حال ورته وایي؟ یعنې په انسان په صورت کې داسې ډېر زاګونه شته چې مثال د مریضۍ سره مخامخ کېږي، نو هغه نر ته چې نر ډاکټر ته دا حال ویل کېدل د ښځې دپاره ډېره مشکله ده او ډېر اغیزه پر سړي باندې کوي. نو دا زموږ دپاره ډېر سخت تاوان دي. معنا دا دغه باید لاسي دا مکتبونه سل فیصده باید لاسي، او دا چې زموږ سره دی دا ډېر ظلم دی او ډېره ناکي ده. نو سلامونه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما درفیک مینا فایل غزنی ولایت اوسیدونکو یم. خدای دې وکړي دا مکتبونه په صحیح توګه خلاص شي. دا مکتبونه بند کړي دي، دا خو لا ظلم ده. د افغانستان له ښځو سره او له خلکو سره له ټولو سره ظلم ده. نو موږ دا غواړو چې دا دې خلاص کړي.
ازادۍ ټولو کارکوونکو او همکارانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د بادغیس ولایت څخه پیغام پرېږدم په موضوع د ښوونځیو د تړلو. او ګوره، علم چې دا خو یو نړا ده، یو رڼا ده. اولنه علم د دین دی، بیا د دین سره دا نور علوم چې عصري علوم دي ما ټکر نه لري، ځکه ضرورت دی ورته. نو انشاءالله چې امارت اسلامي هم دې ته ډېره توجه لري، هغه خپل د مریض غم خوري پر دې باندې کار کوي چې موږ یو ادوال خارج ته اړ نشي. بیا موږ تر نیمایي ډېره حصه چې د هغه ښځې تشکلوي د ښوستنو دغه ضرورت ته او دغسې کار لري. بیا موږ د امارت مسؤلین چې دي هغه هم دغسې ګزاره لري لکه تانور خلک چې دي. نو کوم کسانان چې د دې څخه بده استفاده کوي چې طالبانو د ښوونځیو مخ تړلی دی دوه نظر شپې پوره شپې، بیا هم خاص دا دی د امارت څخه د مکاتبو پر خلاصولو باندې جدي اوسي. نو نو پر الله پاک سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم د منځنی ختیځ پاړه په اصل کې چې د غزې پر رفح ښار کې اوسیدونکو تیر شپه د اسرایلی ځواکونو د سختو بمباریو خبر ورکوي. په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره منځګړي وایي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وروستي تصویب شوي پریکړه لیک د یقیني کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت هم دغه پریکړه لیک چې د امریکا لخوا وړاندې شوی وو هرکلی کړی دی. نور په دې راپور کې
د غزې په جنوب کې د رافه اوسیدونکو تیر شپه د اسرایل لخوا د سختو هوایي او ځمکنیو بریدونو خبر ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوی ویلي په داسې حال کې چې اسرایلي ټانکونه د رافه په لویدیځ کې وړاندې تک کوي. تیر شپه په سیمه کې د اسرایل د هوایي ځمکنیو او د سمندر له لارې د بریدونو له پلوه یوه تر ټولو سخته شپه وه. د دغو بریدونو په نتیجه کې ډیری کورنۍ په تیاره کې خپلو کورونو او خیمو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې اسرایلي ځواکونه په رفح کې ساحل ته نږدې د الماواسي پر لوري پرمختګ کوي. دا هغه سیمه ده چې د اسرایل پوځ پر رفح د مې میاشتې له برید راهیسې په ټولو اعلانونو او خپرو کړو نقشو کې د بشر پالنې د سیمې په توګه نومولې ده. د اسرایل پوځ دغه راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په الماواسي سیمه کې هیڅ عملیات نه دي کړي. اسرائیل ویلی د بریدونو هدف دا دی چې د حماس وروستۍ وسلواله ډلې په رفح کې چې په دې سیمه کې د عملیاتو له پیلېدو مخکې له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه اخیستې وه وځپي. د اسرائیل پوځ په خبره کړي بیان کې همدارنګه ویلي چې په رفح کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی او زیاته کړې ده چې تېره ورځې ځواکونو په عملیاتو کې یو شمېر وسلې کشف او د نږدې واټن نښتو په ترڅ کې فلسطیني وسلوال وژلې دي. پوځ ویلي انتر ورځ د حواله لارې په غزې ترنګ کې د پوځي تاسیساتو پوځي واحدونو راکټ لانچرونو او تونلونو ته د ښکته شوو څاګانو په ګډون 45 هدفونه په نښه کړي وو. د غزې د رفح ښار اوسیدونکو د اسرایل د سختو بمباریو خبر داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د تصویب شوې پریکړه لیک د یقیني کولو لپاره د منځګړو هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په غزه کې د جګړې د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دغه وروستي پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک تصویب د غزې د اوسیدونکو لپاره چې هغه د دوی نسل وژنه یاده کړې د پای ته رسیدو په هدف یو لومړی ګام بولي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني هم په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د وړاندې شوې نوې پریکړې لیک د تصویب هرکلی کړی، خو یو ځل بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی چې هره موافقه باید د جګړې پای ته رسېدل یقیني کړي، هغه غوښتنه چې اسرائیل تر اوسه رد کړې ده. اسرائیل بیا ویلي چې حماس د امریکا د سولې نوې وړاندیز په بشپړه توګه رد کړی دی. پاینه حال کې قطری او مصری منځګړو ویلي چې دغه موافقې د یقیني کولو لپاره د دوی هڅې اوس هم روانې دي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. د تیر کال په نومبر میاشت کې پر یو لنډمهاله اوربند لشوې موافقې وروسته په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه حماس ټینګار کوي چې جګړه دې په بشپړ ډول ودرول شي او اسرایلي ځواکونه دې په بشپړ توګه له سیمې ووځي. اسرائیل په غزه کې جګړه ورسته له هغې پیل کړي چې د تیر کال د اکتوبر په 1 حماس د اسرائیل پر قلمرو په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 10000 کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د خبرګولی څلورشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې ځینې کورنۍ دا ورځ لمانځي، خو ځینې کسان داسې هم شته چې مسافر دي او نسي کولی چې دا ورځ د خپلو میندو په حضور کې ولمانځي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
د خبرګولې څلور وشتمه په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده. یو شمیر کورنۍ وایي چې په دې ورځ خپل میندو ته ډالۍ اخلي او د کورنۍ په خوشحاله فضا کې نمانځي. د کابل ښاري اوسیدونکي نومان وایي چې د مور د ورځې په ویاړ یې د ډالۍ په ورکولو او د کیک په راوړو دا ورځ ولمانځله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د میندو درناوی او مینه او د هغوی ملاتړ باید د مور په ورځې پورې محدود نه وي.
مونږ هم د دې ورځ لپاره چې د خاص امادګیانې نیسو، لکه کیک ورته جوړو، تحفه ورته اخلو، خو یوازې یو ورځ باید د مور ورځ ته مشخص نه شي، ځکه د مور مینه او محبت چې څومره د خپلو اولادونو سره زیات وي نو یو ورځ باندې هغه نه اکتفا کیږي، نو باید هر ورځ د مور ورځ اوسي او هغه مینه محبت باید هر ورځ هغې ته ورکړل شي.
د کابل ښار اوسیدونکي نظیفه وایي خوښه ده چې کولی شي له خپلې مور سره دا ورځ ولمانځي، خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی هغه ډول یې ولمانځي څنګه یې چې زړه غواړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مونږ دغه ورځ هر کال لمانځو او سکل هم د تیرو کلونو په څیر مونږ دا ورځ ولمانځله. خپلې مورجانې ته یو کیک اخلو، همدارنګه زما خویندې او ورونه چې دي دویار یې ورته خپله یو ځان ځانته توفې ورته وروړو او هغه توفې ورکوو او دغه ورځ ټوله
خو لیدا چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي یوازې له لرې څخه خپلې مور ته د دې ورځې مبارکي ویلی شي او هیله لري چې له خپلې مور سره یو ځل بیا دا ورځ ولمانځي.
جانه مې په افغانستان کې ده او زه په یو هیواد کې کډواله یم، ځینې لرې یم، نشم کولی چې د مور ورځ ورته ولمانځم او یوازې د لرې لارې نه ورته مبارکي کولی شم، نور هیڅ هم نشم کولی.
په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو سره د هغو میندو شمېر چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي زیات شوی دی. یوه له دوی څخه نازنین وایي چې د مور ورځ ورته له اولادونو څخه یې لیرې ډېره سخته ده.
امرشن گپ میزنم بسیار زیاد برام سخته هم میشه، نمیفهم که چه قسم
لاولادونو سره می چې خبرې کوم ډیره راته سخته تمامېږي. نه په هیګم چې څنګه تاسو ته وایم، ځکه اولادونه می را سره نشته، د مور ورځ را باندې ډیره سخته تیریږي، اولادونه می هم حمل ته سخت وضعیت کې دي. خدا چې زه یو مور يم د زغم باید ولرم چې اولادونه می په نورو هیوادونو کې دي، ځکه د هیواد شرایط ښه نه وو. که وضعیت ښه وو یوې مور به ولې داسې وضعیت درلود؟
د خبرګولې څلور وشتمه په افغانستان کې د مور ملي ورځ ده. د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال د افغانستان په یو شمېر دولتي ادارو کې د مور ورځ د بېلابېلو پروګرامونو او مراسمو په ترسره کولو او کارکوونکو ته د ډالیو په ورکولو سره لمانځل کېده، خو په تیرو دوو کلونو کې او سږ کال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. د یادونې ده چې سږ کال د مور ملي ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې په افغانستان کې یو شمېر ځوانې میندې له مناسبو او دوامداره روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي.
نن د احمد ظاهر د مړینې 25 کاله پوره سول، خو لا هم د خپل هنر په مټ د خپلو خلکو او مینوالو ترمنځ ژوندی دی. احمد ظاهر د افغانستان په دواړو رسمي ژبو پښتو او دري له 400 زیاتې سندرې ویلې دي. عبید سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغه ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې.
پینزه تلویخ کالا لحمد زایر پرتا، خو مینوال یه حق از وانی مرگ نده هر کردی او پا افغانستان که ده طالبان و حکومت لخوا پر موسیقی لبندی سره سره هم اوریدل کیگی. ده کابل یو اوسیدون کهی چه ده خپل نوم لخو دلو درده کهوی وایی چه ده احمد زایر سندره یه لماشم توبه اوریدلی دی.
ولاد احمد ظاهر سندر لډیر پخوان، یعنی ډیر وړوکه چې اوریدل هغه د سیمه اوریدل چې زما پلار دا غي منوالو، نو ما ته اوس هم یاد دی کیسټ دا به اوریدي تر ډیر پورې. او دا یو سو کلونه کیږي چې لګ بندیزونه راغلي په سندرو باندې، نو به هم کله زمونږ پلار چې شي نو به زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم او دی.
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او ان له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بېلابېلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې خخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په 1950 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د ده مینوالو بیرته ورغوه. طالبان موسیقي د اسلام له نظره حرامه ګڼي. احمد ظاهر له ډیرشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 400 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کیناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و کمی خالی چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میمانت په نوم کتاب چې د پخپله په 1993 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د لوی اختر پر رسیدو سره افغانستان کې د کانګو تبي د ډيري دو پاړه اندښنې زیاتې سیوي. ځینې ناروغ لرونکي کسان وایي چې د دوی د کورنۍ غړي چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي ډېره تبه، نا آرامي او د ملا درد لري، دغه راس په نس ناستې هم اخته دي. دا هم په دې اړه تفصیل
دا چې په افغانستان کې لوی اختر ته په ګوتو شمیر ورځې پاتې ورسره هم مهاله په بیلابیلو سیمو کې د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو بازارونه جوړ شوي. خلک د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی میراجان چې قصاب دی ازادي راډیو ته وویل چې میرمن یې څو ورځې وړاندې د کانګو په تبه اخته شوې.
تقریبا خزمې له درې ورځو راهیسې ناروغه ده. کنه یې په ځان پورې نښتې وه. کله مو چې کنه ترې لرې کړه سرخوږي ډېره شوه. وروسته مو ډاکټر ته بوتله او معاینات یې بشپړ شول.
مرزا خان هم د دې ناروغي د نخو نخانو په اړه وایي.
اوله کې دا بدن وجود می درد کول، همدې سیدا ډوکی می درد کول، خپې او تبه را باندې راتلو، همدا بزره باندې می بوج راتلو.
په افغانستان کې د ساري ناروغي متخصصین کانګو یو خطرناکه ناروغي بولی او ټینګار کوي چې خلک باید د لوی اختر سربیره هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال د خوندیتابه جامې وکاروي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راديو ته وویل
چې کله کوم مواشي یا څاروي هغه قرباني کوي یا ذبح کوي کچیر په خپل لاس کې زخم ولري یا په خپل جلد پکو کې، نو کوشش وکړي چې په هغه قرباني ته ورنږدې نشي او هغه کسان چې همدې په قرباني کې لګیاوي یا هغه ریوان ذبح کوي هغه به ځان سره عینکې، ماسک، پیشبند، دستکش، موزې باید ولري. زموږ هغه دوستان چې هغه په خپلو کورونو کې مواشي لري داخل د اتاقو کې او څاروي د پوښي کو او وکړو تر څو پورې چې د کانګو ناروغۍ څخه پامن پاتې شو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت روانه او نوی رسنیو ته په پیغام کې ویلي و چې د 2024 میلادي کال په پیل راهیسې په 15 میاشتو کې د ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې او لامل یې د شپږو تنو مړ کېدل ثبت شوي. د طالبانو یاد وزارت زیاتوي چې سږ کال د 13 میاشتو په پرتله په وروستیو دو میاشتو کې د دې ناروغۍ پیښې 80% زیاتې شوې دي. په افغانستان کې په 2023 کال کې د کانګو تبې تر 1200 ډېرې پیښې ثبت شوې وې چې شاوخوا 100 کسان یې مړه کړي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FIO هم ویلي و چې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ لپاره د څارویو له لیږد د حلالولو سره په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د سیشن بې په ورځ د جون په 22 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ویلي و چې د کانګو طبې پیښې له څارویو څخه انسانانو ته خپریږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. ډاکټران وایي د کانګو طبه یوه وژونکې میکروبي یعنی ویروسي ناروغي ده چې د کنې د چیچلو له لارې څارویو او بیا انسانانو ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او اسهال د دې ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي.